چهادان خوش آمدین سرونسن.
ډیر مننه نیمی صاحب، قدر من اوردون کو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د کېدونکو سفر په اړه په راپور سربېره نور راپورونه لرو او دغه راست دوه اونیز پروګرامونه. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د تصفیه کولو هلې ځلې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د کوریا پر ازموینو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه به نن یک شنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان د پوز لوی درسیز کابل ته سفر کوي. کابل ته د جنرال باجوه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تېره اونۍ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د طالبانو بندیان افغانستان ته وسپاري. د پاکستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول تورن نصیر احمد آزادي رادیو ته وویل عملیات په شدت روان دي. د دوی امنیتي ځواکونه د چینایانو له کمپه د غورماچ کمپ ته رسیدلی دي. دا لاره به پاکه شي، ولسوالي به هم ډیر ژر د پولیسو او ملي امنیت ځواکونو له لوري پاکه شي. د فاریاب غورماچ ولسوالي د اګست په میاشت کې وسلوالو طالبانو ونیوله. د جرمني خبري اژانس پرون وویل چې حکومتي ځواکونو د ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی دی. تورن نصیر احمد وویل چې وسلوال طالبان به غورماچ کې لا هم خال خال فعالیت لري. خود افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مقاومت توان نه لري. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو پر لارو ماینونه ایښي چې د امنیتي ځواکونو پرمختګ یې سوکه کړی دی. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماښام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د عاشورا د مراسمو لپاره د ځانګړو امنیتي تدابیرو یادونه وکړه.
چند روز به این طرف بخصوص سر از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام
دای وای مجله څو ورځو راهیسې ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړی دي. ټول سپېڅلي ځایونه زموږ امنیتي ځواکونو څارلي دي. کشفي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې په شدت کار وکړي. د جمعې په ورځ د کابل د قلعه فت الله پر اووم سړک یوې تکیه خانې ته نږدې په انتحاري حمله کې شپږ تنه ووژل شول او لږ تر لږه څلوېښت نور ټپیان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمي ګواښ او چین ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر کیدونکي سفر خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراري لپاره ژغ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا باید د توغندو پروګرام بند کړي. هغه په پیکن کې خبریالانو ته وویل که شمالي کوریا د توغندو لازموین لاس واخلي وضعیت به ډیر ورسره قرار شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر راتلونکې میاشت چین ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه ټیلرسن خبریالانو ته وویل د یوې د امریکا ولسمشر په پیکن کې لر روانې سرمشیزی ته سترګې پلار دی او لومړی میرمنې ملینا ترامپ هم له دې تلوسې سره منتظره ده. واشنگتن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اتومي وسلو قاروویشتونکو توغندو د ازموینو له امله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو له لورې د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لور ته لومړی ګام وباله او خبرداری ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب شي. حسن نصرالله پرون شنبه په بیروت کې وویل دا به د تجزیې ور پرانیزي. د ویش معنا دا ده چې په سیمه کې د کورنیو جګړو اور بل شي چې پای او د پای ته رسېدو وخت یې یوازې خدای پاک ته معلوم دی. عراقي کوردانو د سپتمبر په 15مه په یوه غیر لازم الاجرا ټول پوښتنه کې په غوس اکثریت د عراق د کردستان د کورواکي سیمې خپلواکۍ ته رایه ورکړه. او د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کېږي. د اسپانیا په مرکزي حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر الفونسو دستیس پرون شنبه وویل چې دا ټول پوښتنه له اساسي قانون سره سمه نه ده او د دیکتاتورانو د خوشي وسیله ده. د ازادي رادیو د بیلاروس برخی خبریال الکسی زاتاتوکوویچ پرون د کاتلونیا له پلازمینې بارسلونا په ټلیفوني مرکه کې وویل که زه له سره خبر نه وای چې ټول پوښتنه پلان شوې شای اصلا متوجه شوې نه وای. دلته خلکو پر بالکونونو د خپلواکۍ بیرغونه راځړولي خو نور وضعیت نورمال دی. د مادرید حکومت په کاتلونیا کې د رای ورکولو الکترونیکی سیستم بند کړی دی. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په مزني صفه 12 شپږنیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د پاکستان لوی درسیز به نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره وویني. د ولسی جرګې ځینې غړي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې پر ناامنیو اندېښمن دي.
ولسوالۍ په ځای پرېږدئ اوس چار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
خو ځینې نور بیا وایي چې په مجموع کې تر پخوا امنیتي وضعیت ښه شوی دی. په نورستان کې د بندیانو لپاره محبس ودانۍ نه لري.
کومندان صاحب سره کداسې هر ورځ نینو یو ورځ بعد ورسره کینو ورته وایو چې کومندان صاحب لک توجه د مابست وو کوي خیر کوو تاکونه نی دغه چارلوالی مونږ تر اشرفی راکې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او همداراز دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لکه سرنګ چې مو په خبرونو کې واوریدل ټاکل شوې ده چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوه نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي او د افغانستان له ولسمشر سره وویني. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته سفر کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نن کابل ته ورسیږي. د جمهوري ریاست یوې سرچینې د مسلې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جنرال باجوه به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګری پوځي پلاوی به کابل ته په سفر کې د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایلو او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستانه یې د طالبانو د 5 بندیانو د تبادلې غوښتنه کړې ده. د جمهوري ریاست پټې سرچینې بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړه. ویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو د رهبرۍ یو نوملړ پاکستانی لوري ته سپاري او د هغوی د انتقال غوښتنه کوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان حکومت له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د سپارل کېدو غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. پخوانی پاکستانی دیپلومات ایاز وزیر وایي چې د ستراتیژۍ اعلان په کابل او اسلام آباد کې مشران هڅولي چې د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او کابل ته د جنرال باجوه سفر مهم ګڼي.
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق و ټولو لار مداخن آباد از افغانی صاحب هم خبر اتر سم شروع کړی پیغامونه سم راغلل زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې د هغې کلمینیټنګ پوینټ ته به راشو چې هغه به دا وي چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي دوی سره وویلو که د قاعدیانو تبادله وشوه دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي تګ راتګ او خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل سیاست اساسی بدلون راولی. افغانستان ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې سفر کوي چې تر هغه څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل ته ولاړل. د افغانستان جمهور رئیس تېره اونۍ د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. هغه تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی و چې وخت یې نه ضایع کوي او له افغانستان سره دې د دولتونو په کچه د سولې خبرو ته حاضر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوان نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي. د پاکستان لوی درستیز تر دې مخکې هم افغانستان ته سفر کړی دی او افغان چارواکو او پاکستاني چارواکو په ځلونو د افغانستان د سولې او د دوه هیوادونو د اختلافاتو په اړه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو نه یوازې چې د ستونزو په حل کولو کې مرسته نه ده کړې بلکې د دوه هیوادونو اړیکې په تیرو کلونو کې پرلپسې خراب شوې دي. د ښاغلي باجوه د سفر په رڼا کې همدې موضوع ته عبدالحی کاکړ په یو راپور کې کتنه کړې ده.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول شوو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان په خانه ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیره میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان شوې تګلارې پاکستاني او افغان مشران هڅولي چې خبرې اترې بیا پیل کړي. ډونالد ټرمپ د تګلارې د اعلانولو پر وخت پر پاکستان شخ کړی و چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد شاه سپر وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدرسه د ولسمشر ټرمپ د تګلارې نتیجه ده، خو د ده په وینا تر څو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانوړي د جنرال باجوه سفر یا د بندیانو ممکنه بدلون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید باجوه راته کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنی دا ګټورې دي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نوره حوصله هم د نړیوالو ختم شوې ده. نړیوال دا نه شي تحمل کولای، افغانان یې هم نه شي تحمل کولای چې د دوی بچیان دې د پاکستان په تحریک او د هغه د خوا په روزل شو عناصرو د بینه ځي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړي، خو هر ځل بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر مینجمنټ والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، پاکستان هم ته ریزرویشن دي، خو د هغې حل راوتی شي که د هغې څه سوچ په طریقه وکړی شي. او بله مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد شاه سپر بیا وایي چې د ده په وینا په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په پټنځایونه به هغه نقطه وي چې شایي تازه خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
او ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که په امنیتي بنسټونو کې د پېژندګلوۍ او واسطې له مخې د ګمارونو مخه ونه نیول شي امنیتي وضعیت به لا پسې خراب شي. دوی پرون شنبه په عمومي ناسته کې په هیواد کې پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت دې مسئلې ته پاملرنه وکړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت او ناامنۍ د اندېښنې وړ بولي وایي حکومت باید ورته جدي پام واړوي. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل په امنیتي بنسټونو کې د پېژندګلوۍ او واسطې پر بنسټ ګمارنې د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه شان وویل افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی.
په مشرقي ولایاتو کې بیا بالخصوص په خاصه توګه په ننګرهار کې چې مخکې د امن او د سولې کور و ولسوالۍ په ځای پرېږدئ، اوس چې د ننګرهار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
د ښاغلي قدیر په خبره لرې نه ده چې د سپینو بیرقونو 80% په تورو هغو واوړي که حکومت اقدام نه کوي دوی به خپله اقدام وکړي. نوموړی وایي د وسلوالو فعالیتونه د پلان له مخې مخته وړل کېږي. تر دې وړاندې د ننګرهار سربیره په غزنی، زابل، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د داعش د موجودیت په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د استازو سربیره د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درزیابي هم په دغه ولایت کې په امنیتي بنسټونو کې د فساد خبره وکړه.
قماندان قلوردو هسته تمام
دی وی د قلوردو قماندان ټول تړونونه خپل کورنۍ ته ورکوي. د فرقي قماندان بیا خپل قوم او د ته وفادار شرکتونو ته ورکوي. وزارتونه هم دا ډول د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي د نامنې او په امنیتي بنسټونو کې د فساد له امله اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوي دي. وکیلانو د نامنې له کبله په څو ځلې امنیتي چارواکي جواب کړي او له هغوی څخه یې د وضاحت غوښتنه هم کړي. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي او په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. د دغه وزارت بیان دولت وزیري که څه هم د وکیلانو د ادعاو په اړه تبصره ونه کړه، خو د ثبات د ټینګښت لپاره یې د هڅو د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی وزیري د دفاع وزارت په چوکاټ کې د جدي اصلاحاتو خبره هم کوي. د ولسي جرګې غړي د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په حوالې هم ټینګار کوي. وایي د دوی قربانیان او سرخندنې د ستایلو دي او ستونزو ته یې پام کول د جګړې په ډګر کې مورال لوړولی شي.
و هم اوریدل چې د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي وضعیت اندېښمن دي، خو په دې جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یوه غړي وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون غړي واشمې ساپۍ ازادي راډیو ته ویل افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي.
تقریبا شپږ میاشتې د مخه بد وضعیت امنیتي قرار درلود چې هغه د هلمند ساحوي، کندوز او د بدخشان نیمه ساحوي چې شدید جنگ پکې روان و، قندهار نیمه ساحوي چې په هغې کې وضعیت ښه نه و، د پکتیا او د کونړ او نورستان او د لغمان ساحوي مګم د شپږ میاشتو نه راپدې خوا وضعیت بدلون موندلی دی، او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یوه نظامۍ ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي واشمه ساپۍ و
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د نورستان د مرکز پارون محبس ودانه نه لري او لمده کبله د محبس مسؤلان شکایت لري. محبس په یو تنگ کوټه کې جوړ شوی دی. پخوا په دې ځای کې څاروي ساتل کېدل. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د نورستان مرکز پارون کې بندیان شته خو د ساتلو د پاره ځای نشته. بندیان د څارویو په پخوانی زړه او له کاره لویدلې کوټه کې ساتل کیږي. په دغه کوټه کې له تیرو څو کالو محبس جوړ شوی. دوه کاله وړاندې هم پری ازادي راډیو راپور جوړ کړی و. هغه مهال چارواکو ژمنه کړې وه چې ډیر ژر به د محبس په ودانۍ کار پیل شي، خو تر اوسه د یادو ژمنو د عملي کولو درک نه لګیږي. د پارون محبس امنیتي معاون سمونیار سمیع الحق ازادي راډیو ته په محبس کې د شته ستونزو په اړه وویل:
دلته به دا بچیانو اوسېدل د غواګانو، نو اوس موږ لاس پکې وهلی ده، ځان د پاره به را جوړ کړی یو اندازه به را جوړ کړی تر اوسه چاردوالۍ د محبس چاردوالۍ تر اوسه موږ ته چارچېره نه اورګې موجوده دي، سپږې موجوده دي، خو دغه پرسونل د جمعه کې دوه دفې درې دفې مرګ ته کالي اوارو دي، ځینې تکلیف ده، وزلتې رنګوره دا شاتیر دلته مات ده، د مرګ خطره دې موږ شته ده.
هغه هم وایي څو ځله یې خپلو اړوندو مسؤلینو ته د ځای د نشتوالي په اړه شکایتونه کړي. ژمنې ورسره شوي خو د تعمیر جوړولو دپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
کومندان صاحب سره که داسې هره ورځ نه نو یو ورځ بعد ورسره کینو ورته وایي اوسې کومندان صاحب لږ توجه دا محبس ته وکوئ، خیر که وتاکونه نه دغه چاردوالۍ موږ ته را چارپیره کوي سي، موږ ډېر مشکل لرو دلته.
سمونیار سمیع الحق وایي ټوله ورځ او شپه په دې سرګردانه او ناقراره وي چې محبس چاردیوالي نه لري او تل په دې ویره کې وي چې کوم بندي ترې فرار ونه کړي.
بس نوکریوالي دلته یو نوکریوالي یو ګزمۍ دوه محله پیرهداري یو بل سره همدغسې ګور دغه اتاق نه تاویږو چې دغه اتاق سوری نه کي مابوس ونه تختي، که چېرې دغه یو مابوس وتختي بیا د دې شرمې زخ زیات ده. یو موږ ته نه داسې ولایت مقام ته قومندانۍ ته ریاست د مابسینو ته نور
د نورستان امنیه قومندان جنرال محیدین سروری ازادي راډیو ته د محبس د ودانۍ د نشټوالي ستونزه تایید کړه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز د ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو غوندې په خپله یوه تازه ګڼه کې د هغه سړي د محکومېدو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا پر یوه پوځي اډه په حمله کې همکاري کړې وه. د لیکنې په پیل کې راغلي د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې دوه لارې موټرو چې په منفجره موادو بار وه په خوست ولایت کې د امریکا د پوځ د یوې لرې پرتې اډې دخولي دروازې ته مخه کړه. اول موټر دروازې ته نږدې چاودنه وکړه چې یوه امیندواره افغانه ښځه او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. د ورځپاڼې په حواله د امریکایي سرتیرو د وژنې تروریستي پلان هغه وخت شنډ سو چې په منفجره موادو بار دویم موټر د اولې چاودنې له کبله په جوړه سوې کنده کې ولوید. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جمعې په ورځ د امریکا په تکساس ایالت کې زیږېدلی کس موهند محمود الفرخ د القاعده د یوه فعال غړي په توګه د دې حملې په پلان کې په همکارۍ محکوم سو. دی ښایي په عمري بند محکوم سي. لیکنه زیاتوي الفرخ چې د تکساس ایالت په هاستن ښار کې زیږېدلی او په دوبۍ کې لوی سوی یو دېرش کلن دی چې له 2001 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې یې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو د قطعې د غړي په توګه فعالیت کړی دی. د ده په وظیفه کې د دې تروریستي ډلې غړو ته د بسپنې راټولول هم شامل وه. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د عاشورا مراسم دي او دغو مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول سوي، امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په دې پلمه په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې پر شیعهګانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې یوې تکیه خانې ته نږدې د جمعې ورځې ځان وژونکی برید یاد کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي تر هغې حملې لنډ شیبه وروسته رضاکار امنیتي ساتونکي چې تور کالي په تن وه او وسلې درلودې سیمه کلابنده کړه. په لیکنې کې ویل سوي دغه رضاکار وسلوال د عاشورا مراسمو پر مهال د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي. دا په داسل کې ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو اوس دا باور کم سوی چې دا چاره ترسره کړی سي. ورځپاڼه تر نسبي کراری وروسته کابل نن سبا په افغانستان کې له خطرناکو ځایونو ګڼي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي ملګرو ملتونو په اپریل میاشت کې ویلي وه د ځانمرګو او نورو بریدونو له کبله د افغانستان په سطحه په کابل کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د چین له ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو سره پر سوداګری اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کیدونکو سفر خبري وکړي. تیلرسن پرون شنبه په پلازمینه پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبري اعلان وکړ. واشنگټن او پیکینګ د تماس لارې لري او خبري کوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ راتلون کې میاشت چین ته سفر وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره تر کتنې وروسته وویل چې شمالي کوریا باید د میزایلو لازموینو لاس واخلي او په کوریاګانو کې د قرارې ژغ وکړ. تیلرسن په پیکینګ کې خبریالان ته وویل که شمالي کوریا د میزایلو لازموینې لاس واخلي کومک به وکړي او وضعیت به ډېر ورسره کرار شي. تیلرسن څرګنده کړه چې حکومت به شمالي کوریا د اټمي قدرت په توګه ونه پیژني، خو ویل چې واشنگټن د شمالي کوریا د مستبد مشر کیم یونګ اون د رژیم د نسکورولو نیت نه لري. تیلرسن څرګنده کړه چې د دواړو روابط په تاریکه کې نه دي او د خبرو چینلونه یې ترمنځ پرانیستي دي. واشنگټن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اټمي وسلو او انټرکانټینینټل میزایلو د ازموینو له امله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. تیلرسن پرون په خبري غونډه کې چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ هم پکې وو وویل لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، دا رابطه د ودې په حال کې ده چې اساس یې ستا او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ پیاوړې اړیکې دي. د چین حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په چین کې فعالیت کوي د روان میلادي کال د جنوري تر میاشتې وتړل سي، خو هغه شرکتونه به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې نه راځي له دې حکم مستثنا وي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د نومبر میاشتې په درېیمه نیټه چین، جاپان، شمالي کوریا، ویتنام او فلیپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په 14 به واشنگټن ته ستون سي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې سفر د اهمیت په اړه وویل: زما په باور چین ته د امریکا د ولسمشر سفر د چین او امریکا د روابطو د لا پراختیا لپاره ښه موقع ده او زه هیله لرم چې د دواړو خواوو ټیمونه به دې مهم سفر ته بشپړه تیاری ونیسي. زه باور لرم چې د هغه دا سفر به ځانګړی او بریالی وي. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې چې د جمعې پر ورځ خپره سوه وویل چې د لرې ختیځ 50 هیوادونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر به د شمالي کوریا د اټمي ګواښ په وړاندې مبارزې ته د نړیوالو تعهد لا کلک کړي.
په داسې حال کې چې داسې اندېښنې څرګندېږي چې بلاخره به ټکنالوژي او د ماشینونو وده انسان لټه او وزګاره کړي، د بریتانیا په یوه کارونده یا فارم کې څېړونکو د اوتومات یا بې چلوونکي تراکتور او نورو اوتومات کرنیزو وسایلو په وسیله حاصل واخیست. څېړونکو د اوتومات وسایلو له لورې له دې کروندې څخه د حاصل ټولولو چارې د وی بي پیلوټ الوتکې یا درون په وسیله وڅارلې. په دې کرونده کې د تخم له کرلو رانیولې د حاصل تر ټولولو پورې درست کارونه د اوتومات ماشینونو او د روبوټ په مرسته شوي دي. دا په نړۍ کې لومړنۍ کرونده ده چې د انسان له حضور او لاسوهنې پرته پکې حاصل اخیستل کیږي. دا پروژه د بریتانیا د شاپشایر د اکمون د هارپر ادمز پوهنتون د څېړونکو د زیار او نوښت نتیجه ده. په دې کرونده کې اوتومات نقلي وسایل له مخکې څخه پر ټاکل شویو لارو لاړل او له جی پی ایس څخه کار واخیست. د کروندې ځکه د اوتومات تراکتورونو له لوري په دقیق ډول یوې یا واړول شوه. تراکتورونو او نورو وسایلو پر کرونده کیمیاوي سره او وروسته آفت ضد کیمیاوي مواد وشیندل. څېړونکو وایي چې کارول شوي ماشینونه او تراکتورونه سپک او کوچني دي او دا پخپله د مځکې د حاصل له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دوی په باور درانه تراکتورونه مځکې ته تاوان لري. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم. زه د پاکستان د ولایت د خبرتو مثالی شرایط سپیکر ته تماس کړم. دا راپور سیګار نشر کړی، دا راپور دروغ دی، غلط دی، بالکل موږ د دې مو په سرګردان کې دا خبرې نشته، دا خبرې د موږ په ځان دي، دا نه نشر کړی.
دا زاده راځي ټول کار کوم، چې سلامونه نه دې وړاندې کوم. اور زموږ دا یو مشکل دی، زموږ نه چې ډیر کسان یو زمان بکلی کې ال تمنګ پر ریاست کې ودی د خلک چې دا منفقشي کسان چې دي چې دا ور شي خپل او مفکیان خلاصي او د روپي غواړي کمیشن کارامو تناسي مال دارا کمال هغه راکا نو د خلکو ټول د غریبۍ ناروانی څو په لزر افغاني غواړي څو په لزر غواړي څو په لزر غواړي بس تاسو باندې باندې پروګرام جوړ کړي دا خبره د لړکوړو چارواکو وخت ورسې نو زه نه ځانې ساتل مې نه مانو څو په غواړي.
السلام علیکم، زه اسمت الله پریدی دی تل دی ټولنا دی ټلیفون فزانګم مله سلام اسلام علی احمدی باندې موږ را کو سیمهاجرینو د پیکارت په سر $200 دی بیره د $300 چی حتی چې د لارې د سرپنا کرا ګاډي کرام نه لري او د سرپنا جاي په کابل ولایت کې نه لري اشرف علی احمدی نه هله کیږي سیمهاجرینو ته یو نمبر هم ځکه ورکول شي.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخې ته رسیدلی او توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه نن یک شنبه کابل ته راځي. جنرال باجوه او ورسره پوزی پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. په فاریاب کې امنیت ځواکونه وی له وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه هڅې کوي. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. افغان امنیت ځواکونه وایي چې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره بشپړ تدابیر غوره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جی پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کیدونکو سفر خبري وکړي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو له لوري د خپلواکۍ ټول بوشتنه د منځني ختیځ د ویشلو لور ته لومړی ګام وبالو خبرداري ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب شي. د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اسپانیا په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. او د سربیا په نوی سات شار کې لشتر لشتر 300 بشری فعالان راغونډ شوي او د پلاستیکي بوتلونو له سرپوشونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې سارای نه لري. هغوی غواړي چې دا ابتکار د ګینست نړیوالو ریکاردونو په کتاب کې ثبت شي. د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څنګه واوري.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
خوند کړي خبرې د لالی اوتر په دې نشکي موسیقي اوتر. هغه خوشبو خوشبو سړی نخ کاری شول مرور مازدیګری اوتر. خو ګوریدونکو سلام، خبرونه مو د رفیق مهران په دو داسې بیتونو پیل کړه چې دا تر یادونه پکې شوې وه. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ځوانان نن سبا کوم ډول اتر استعمالوي او کوم ډول یې ښه دي.
هغه اتر دي چې که هر څه مقصد دالی لیږله همدا ډیر ښه شی دی.
عمدي زړو کپنو کې نوې نوې ډیر راغلي دي، خو هغه چې دی دلته وي نه همغه زړو پسې راغلي دي.
مونږ اصل کې د نارنجو او ګلابو خالص اترو باسو.
اتر هغه ماده ده چې د وجود او چاپیریال د خوشبو کولو په خاطر استعمالیږي. اترونه د مختلفو بوټو او ګلانو له ترکیب څخه جوړیږي چې له پروسس او تولید وروسته په بازار کې خرڅیږي. د اکثرو خلکو اتر خوښ دي، خو ځوانان اترو ته ډیر تمایل ښیي او تر ټولو ښه او قیمتي اتر هم دوی استعمالوي. د پکتیکا اوسیدونکو انعام نعیمی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي وایي لا تر سره ډیره مینه لري او د اترو او کتاب ډالۍ خوښیږي.
تر سې کینی ډیر می خوښ دي، دا دغه خوري را تر فائدہ کی مشک پیغمبري او څو دغه نور دي مسک دي خاص ډیر تر فائدہ کی خو زما څه خوخت دغه وسال دي وسال زه به اوس نه ورغل دم ډیر خوختي په ډالې کې مم همدا خوخي لمړی ډالې می سجته خوخي هغه د کتاب سیملګری باید ملګری ته ورکی او بل ډالې هغه اتر دي چې هر څه مقصد ډالې لګله همدا ډیر خوشی دي او ثواب هم لري
محب الله چې په کابل ښار کې دا ترو پلورنځی لري وایي لا پنځه ویشتو کلونو راهیسې اتر پلوري دی د هغو عطرونو نومونه راته اخلي چې نن سبا یې ځوانان ډېر کاروي
برانډډ کې چې دی شنل بلو دی شنل بلو کې بیا الیو الیور دی الیور دا دوه چې دی برانډډ کې دی ورپسې چې لاندې راشي 212 دی د کرینا هرارا کمپنی دا د دویم شو دریم کې چې دی بیا ارمانی دی ارمانی کې جی یو زیات چلی دی اوس جی یو کې نه وراغی تور پرفیومیا هغه ځای چلی گی نه نه پس بیا نارمل چې دی کولواټر ڈیویڈ اپ کې چلی گی او هوگو باس کې چې دی تا هوگو باس چلی گی او هوگو گرین چلی گی او ایکس وای اصل کې بده کوم نه کم از کم نش پتا وی اترو نه دی ڈنہل کې چې دی آی کې ڈنہل بلو اور ریڈ چلی گی ورساچی کې بلو چلی گی زنانه کې ورسز ورساچی ورسز کرسٹو بال چلی گی ډیر سینن سبا کم خوخای او نور داغه نه ډیر خخه کم نه نشته
محب الله وای کڅ هم دوی ډیر نه وی اترو نه راوړي خو خلک بیا هغه اترو نه ډیر تر اخلي چې په خوای کارولی او لا نو یو اترونو سره ډیر علاقه نه خي
په اومدی زړو کپنو کې نیو نیو ډیر راغلی دي خو هغه چې دی دلته وینه اومغه زړو پسې راغلی انیس په هغه کې چې دی په بوس کې چې دی انټنس راغلی دي سو راغلی دي پکې نیو پکې درې سره دونه هغه کوم مشتری ته خنا غوي چې نه ما ته اومغه زړو راګه اسمیا کې چې دی سلور نیو اترونو راغلی دي اومغه یو اسمیا کې پسې هم پسې لګیدلی دي عزت د برانډ خبره کوم غوین چې کې دی زړې یو دوه اترونو چلیږي بلو لیبل او جنټلمن ان پای کې چې د اوس مونږ سره چې دی هغه چې دی پنځه ترونه راغلي دي خو هغه پنځه هم د سي پلسي هغه زړو په خلک کړي
ستاره مدینه میری وای اتر د انسان وجود ته خوشبوي ورکوي خو هغه ترونه باید ونه کارول شي چې بوونه ډیر تیز وي ځکه لدی ډول اتر سره ممکن ځینی خلک حساسیت وخی
دا تر یک چیز خل ضروری هست
اتر یو ډیر ضروری شی دی چې هم انسان نور ته خوشبوي او هم با شخصیت ور معرفي کوي هر ځای ته په کتو سره باید اتر استعمال شي مثلا دفتری اتر محفلی اتر او د خار او بازار اتر دي چې په ټوله کې باید آرام او د کال د فصلونو مطابق اتر استعمال شي مثلا په وړه کې ساړه او نرم اتر او په ژمي کې ګرم او تیز اترونه خ دي په همدې خاطر باید موسم او ځای ته په کتو سره اتر انتخاب او ووهل شي
سول سال و نظر به مکانی کې استفاده میکنن انتخاب کنن اتر
محب الله وای دوی ته چې کوم مشتری ورزي د هغه ذوق ته په کتو سره داسې اتر ورکوي چې له موسم سره برابر وي
د سړی واسو ته هغه چې دی بیا کسته ګورم موږ سره د ټیسټر سیستم موږ د ټیسټر ټرای کوي بیا بهرل هغه دی هغه چې وګتی چې دغه ته موږ اول ګورو چې څنګه بوی خو خولې شي تیز خو خولې شي یا نه الکه خو خولې شي او د موسم په حساب باندې دی چې په موسم کې اس کوم موسم کې تک څنګه رنګا تر استفاده کې مداغه په وجبان هغه رنګي تر وته ورکوي
افغانستان ته د خو اترونو ځینی بدل ډولونه هم راغلي دي چې په ظاهره یې اصلي اترونو سره ډیر فرق نه کیږي خو په بوی کې بیا هغوم رخنه وي دا اصلي او بدل اترونو توپیر څنګه کولای شو دا کابل ښار یو تر پلورونکی سید حسین په همدې اړه معلومات راکوي
سابقه که پاکستان بعض جنسونه تقلید میکرد
پخوا چې پاکستان به ځینې جنسونه تقلید کول او د هغو کاپی به جوړولې سړی پرې پوهېده خو اوس د چین او ترکیې ځینې کمپنۍ چې د دغو اترونو کاپی جوړوي ماشینونه یې ډېر پرمختللي دي او قوتې یې دومره ښکلي وي چې هیڅ سړی پرې شک نشي کولی چې دا به تقلبي وي اتر باید له بوی څخه وپیژندل شي خاطر چې پر جلد ووهي څلیرویشت ساعته خپل بوی ساتي خو دا چې موږ په څلیرویشتو ساعتونو کې خوب هم کوو نو کله چې سهار اتر وهو او تر شپې پورې چې لا ویده نه یو اتر باید خپل بوی وساتي د شپې چې سړی ویده شي نه متوجه کیږي خو د ورځې 12 ساعته باید بوی ولري
شپ خپله سرعت متوجه نه شي ولی همو 12 ساعته داخل بوی داشته باشه
په افغانستان کې ډیر ځوانان بهرنی اترونه کاروي خو اوس په افغانستان کې هم اترونه جوړیږي دا ورزلا په نوم د اترو جوړولو یو کمپنۍ لا څو کلونو راهیسې له مختلفو بوټو او ګلانو اترونه جوړوي دغه اترونه څه ډول دي او له بهرنیو اترونو سره یې توپیر څه دی دا ورزلا له مشر عبدالله ارسلا سره مو مرکه کړې دی په پیل کې د ورزلا اترو په اړه معلومات راکوي
ما منګه اصل کې د نارنجو او ګلاب خالص اترو باسو دا تر بیا په فرانسا او آلمان او کاناډا کې په مختلف اترونو کریمونو دواګانو کې ترې استفاده کیږي. په عین زمان کې منګه بیا د سنځلې د ګلنا د شینشوبینا د لوکارټونا مختلف بوټونا اترو باسو هغه په دې اساس باندې چار کمپنۍ مونږ ته درو کې بیا دغه مطابق مونږ ورته دغه خالص اترو باسو.
دغه اترونه چې کوم تاسو تولید کړی دي بوی ډیر تیز دی که نرم اترونه دي؟
خالص اترونه چې دي بې الکوله ته باندې ته په انګلیسي کې اسنشل اویلز وایي دا هم په دواګانو په حساب استفاده کیږي. نو د دوی ځنې تیز دي ځنې هماغه خپل کیفیت کې دي چې سره خمګل ده یعنی کیمیاوي نه دي نو طبعا خوږوالی او تریخوالی لږ زیات دي.
ځوانان څنګه دی راځي ورزلات راخلی او استفاده کوي کنه؟
بلې وو ځکه زمونږ د نارنج او ګلاب ورق چې دا په مخ باندې وال کیږي د مخ د بخار او چملکی او د مخ شفافیت لپاره. نو از چا چې یو ځل استفاده کړی دی بیرته راځي خپل دوستان هم خبرې یعنی مونږ دا یو میاشت کیږي چې دلته د خپل دویم دکان نمائندګي خلاصه کړې ده نو راځي خلکو دلچسپي ډېره ده.
هغه اترونه چې له بهر څخه راځي نو هغه ډېر مشهور دی په اصطلاح برند دی د ورزلا توپیر له هغو اترونو سره څه دی؟
موږ خو عضوي اترونو کار کوو هغه څوک چې اترونو په کار باندې پوهیږي هغوی ته دا معلومه وي چې عضوي اترونه او سنتټیک یا کیمیاوي اترونه هغې کې ډېر زیات فرق وي. ډېر خلک دي چې حساسیت لري هغې د هغو سره خو طبعا هغوی خو برنډونه دي ډېر زیات مصارف کوي. موږ خاص یو نیش یو خاص مارکیټ ته چې هغوی ته لیږو دا د عضوي اترونه چې جوړوي عضوي کریمونه چې جوړوي صابونونه جوړوي مارکیټ فرق کوي نسبتا کیمیاوي اترونه نه ځکه زمونږ کار لږ مختلف دی د عام کمپنیو نه ځکه چې دا اترونه ټول عضوي دي او خالص اترونه دي.
مخکې مو یادونه وکړه چې دغه اترونه مختلف نمونه لري که خپل د دغو اترونو په اړه معلومات راکړی چې مثال په دغو کې کومې وي د سنځلې اتر دی کومې د نارنج دی او که داسې نور؟
منګه دلته دا اوس ګلاب اتر دی ګلاب تقریبا د څلور نیم ټنو ګل نه یو کیلو اتر روزي بیا دا نارنج دی خالص اتر دی نارنج د یو ټن ګل نه یو کیلو اتر روزي سنځله همدغسې 1200 کیلو ګل نه یو کیلو اتر روزي نو بیا دا مختلف دغه دي ځکه دا ګلاب خالص اتر چې دي دا په کریمونو کې استفاده کیږي چې تاسو یو دوه قطرې خپل د شپې کریم چې واسلین استعمالوئ هغې کې یو دوه قطرې واچوئ مخکې مې بخاري یا بل لغی غیر پردا بهترین دوا ده. دلته بیا موږ د سنځلې او د شینشوبی او د لوکاټو مکس اتر لرو نارنج هم مکس کړی دی د ترخه سره مختلف بوټو سره کم درمل بوټي یا غیاهی بوټي چې دی دا غوینه موږ اترونه او باسو مکسوي.
دغلته د نارنج اتر دی د دغه اترو بوی ډیر تیز دی.
بله او طبعا ځکه دا خالص اتر دی اوس مثال د 2 ایم ایل اتر دی دا تاسو ګورئ دا بوتل دا شرکتونه دي چې هغه دا 2 ایم ایل په 2000 بوتلو کې استفاده کیږي ځکه خالص اتر دی نو چې یو قطره واچو بیا یې تاسو په بوی باندې پوه شئ.
کله چې اتر جوړوي دې ته مو هم پام وي چې مثال دغه اتر چې یو کس وهي بل کس ته د ځورېدو سبب نشي. مثال ډیر کسان د حساسیت لري لزینو بویونو سره دغه شی ته مو پام کړی؟
طبعا زمونږ دا خالص اترونه چې دي دا الرجنز نه لري یعنی هغه مواد نه لري چې یو څوک ترې حساسیت وکړي. طبي اترونه عموما په خلکو باندې بد نه لګیږي. دغه د ګلاب اتر دی ته ووهه دا به یو ساعت بعد ستا په جلد باندې بل رقم بوی کوي زما په جلد به بل دغه کوي نو هغه خپل کیمیاوي ریاکشن دی نو هغې پورې ارتباط لري.
د یو داسې کس په توګه چې خپله د اترونو د جوړولو کاروبار کوي که یو څوک غواړي له اترو استفاده وکړي مشوره به مو ورته څه وي چې څه ډول اتر وکاروي؟
نو هغه خو د هر چا ذوق دی خو به هر حال بیا هم دا دی چې افغانستان کې یو مشکل دا دی چې نارینه اکثره د ښځو اترونه استعمالوي. ما چې اکثره د اتاقونو کې یا په دغو کې لیدلی دي چې وګورم هغه اکثره د نارینه و اترونه نه یا کېدای شي دا به د افغانانو ذوقي چې خواږه اترونه او یا دغې خوښېږي نو ما خپله د نارنجو اتر خوښېږي نو فکر کوم چې دا هر چا به خوښېږي.
خوږو اورېدونکو دا تاندې څانګې هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر ژبه و پر قوم و پر سمت و پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای.
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونې موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوې ترلاسه شوي دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په څیر تر پای اوري. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی له ځانه سره لرو. جمشیدی صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان که پایلې لدینو کو چې د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ انسانان د ماینونو لامل قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لږ تر لږه له 1909 را په دې خوا چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لسګونه موسسې کار کوي، اوس فکر کوي دوی په دې نه دي توانېدلي چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آګاهي ورکړي او کنه لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته.
تشکر، ډېره مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکۍ پروګرام په تقریبا 23 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلی دي، په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې، او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفق ترین د ماین پاکۍ پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دی. د حادثاتو په هکله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللي دي، او د دې اصلي عامل د نوي جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاو د مهمات پاتې کیږي. هر ناچاو د مهمات متاسفانه یو ناچاو د مهمات شوي، هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي، او بل خصوص د نوې جنگونو دا د عامل دی. خو د پروګرام په حق له څنګه چې ما مختم اول مونږ اوس هم تقریبا په 255 ولسوالۍ کې زمونږ د آگاهی تیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په 19 ولایتونو کې زمونږ د سروي او پاکسازی تیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زمونږ دوام لري، خو عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ بیلابیلې موسسې فعالیت کوي، تاسو خپل هم یادونه وکړه. تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي، او دا خطرات به تر کومه وخته وي؟
ډېره مننه. په تیرو 28 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې دي، چې په دې ترس کې تقریبا 2900 قریه یا قریه‌جات د ماینونو او ناچاودو مهمات نه پاک شوې دي، او 115 ولسوالیګانې په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د ماینونو د شتوالي نه پاک شوې دي. خو متاسفانه څنګه تاسو مویل اوس هم مشکل پاتې دي. تقریبا په مجموعي توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحه تر اوسه هم پاتې دي. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2013 کال شروع شوی دي، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زموږ پلان د چې باید افغانستان د ماینونه پاکسي او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ سوی دی.
تر دې د مسومره انسانانو ته په دې تیر 23 کلونو کې سومره افغانانو ته د ماینونو لامل ځان وخت دی شمیرشته ارقام په دې ډول وجود لري.
اضافه د شپږمیست زره کسان زموږ سره ثبت او راجستر دي چې دوی ماینونه او ناچاود مهمات نه دوی لمنزل تللی دي. خو دا هغه رقم دی چې موږ سره ثبت دي. د بل سروې چې د هندیکاپ یو مؤسسه ده 2015 کال کې هغه په افغانستان کې انجام کړی و هغه تقریبا د 100,000 اضافه تر کسان خواهی چې د ماینونه او ناچاود مهماتو قربانی شوي دي.
په تیرو 23 کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکي لسګونه موسسې له په دې وتواني دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتره مربع ساحه د ماینونو له خطراتو څخه پاک کړي. فکر نه کوي کارونه سست روان دي که سست وي دلایل څه دي؟
څرنګه په اول کې ما تاسو ته وویل چې خوشبختانه د افغانستان د مین پاکي پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفقترین پروګرامونو دي چې د کیفیت له نگاهه او د لاستراورونو له نگاهه. نو په هغه برخه کې مونږ خلا دا یو خلا سراورونه دي په دې خاطر چې تقریبا د دې پاکسازی په ترس کې شاوخوا 9 میلیونه مختلف ماینونه او ناچاود مهمات لمزه تللی دي. یو مشکل په افغانستان کې دا و چې په افغانستان کې متاسفانه نقشه د ماینونو د ساحاتو څوک زموږ پلاس کې نه و راکړي. نو دا یو غټ مشکل و. او بل مشکل تخنیکي مشکل چې ماینونه ډېر په غیر مسلکي یا غیر فنی توګه بیل کوم نقشه دلته ایښودل سوی و، حالانکه بعض نور ممالک کې مملکتونه کې ماینونه په یو د نقشې پرویل ته ایښودل کیږي او بیا پاکسازی ډیر آسانه دی. متاسفانه افغانستان کې د څو رژیمونه مختلف رژیمونه دلته په دا 23 یا 23 کلونه کې مونږ تاسو درلودله او هر یو په خپل طریقه او ماینونه دلته ایښودل و. یو مشکل و. بل غټ مشکل د مالی بودیجی، هغه بودیجی چې مونږ زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاسته نه دراوړي. مثلا د سکال د 1.9 کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاسته راوړی دي. نو 30% مونږ زموږ کمبوتان تر اوسه مشته.
د بودیجی مشکل مې یاد که چې سکال تاسو په دې توانی دلی استه چې 30% بودیجه تر لاسه کی او 30% هم کمه ده. د دې 30% بودیجی کمبوت په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات غورځولې؟
یو لاسکلن پلان لرو. نو زموږ دغه پلان متاثره کیږي. نو هغه هدف چې مونږ ټاکلی دی چې د 2023 تر مارچ پورې باید افغانستان پاکسازی شي، نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاسته مونږ راسته راوړلی نه سو. نو زموږ یو ډېر تقریبا در 15-16 زره زموږ کارمندان، مسلکي کارمندان اوس د وظیفې نه لري یا هغوی کور کې ناست دي. نو دغه تاثیرات دي. بعض ساحاتو که طول ساحاتو تا مونگ رسیدگی کولی نسو که دایش بعض ساحات چه مونگ حالتا مونگ تیمونه نرسیگی حالتا حادثات ده ملکی خلکو باندی گوشینو دقیقه منفی تاثیرات ده.
به تا ماغ لومړی موضوع ته ورزو. په هر ورځ لک تر لګ شپک کسان د ماینونو لامل قربانی کیږي. د شپک کسان ټول د ماغ زړو ماینونو لامل قربانی کیږي کنه؟ په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې چې کوم ماینونه کې خودل کیږي دار خام پمدو کې ورګړ دي.
خوشبختانه دا سبوی چې هغه د زبونګ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړی دي د ماینونو قربانیان اوس ډیر ټیټ سوي دي. اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپږ کسان په ورځ یا 1.2 په میاشت کې د دې 50% د کنار جاده ماینونه یا آیدی یا پی پی آیدی مونږ ورته وایو د هغوی ندی او ودرش فیصده د هغه ناچاود مهمات چه ده جگره نپاتکیگی صرف نه فیصده یا تقریبا لس فیصده نو کم داده مینون لواجه دی نو داسته ویلیسو چه دا حادثات چه کیگی دیر کم فیصدی ده مخکنی مینون لعمل دی متاسفانه دا یو غط رقم یا دیر فیصدی تقریبا ده شپیته او یا در اتیا فیصده داده نوی مینون او داده جگرینه چی پاتکیگی ده دوینه دی
تردیده ما سمرا مین پاکانو تا پا دی تیرو آتی وشتو کلونو که مرگ جوبلا رسیدلی داده دی ترسنگ یوا دیر بلا زیاده مهم موضوع چی آغا مین پاکانو تا ورپی خمنیتی گواخونه دی پا دوزار و شپاره سم کال کی یه دیرخ مندلی و پا دوزار و لسم کال کی سنگ دی پا دوی باندی پا دوزار و شپاره سم که چی کم ریپورتون موجودو پا بلا بلو ولیتونو که پا مین پاکانو باندی حمله شوی وی د وسلوالو مخالفینو لورینا یا هم د نامعلوم وسلوالو لورینا سکالی دا موضوع څنګه
په 2014 کال کې تقریبا مونږ سره نوناس حادثه په مین پاکانو باندې متاسفانه شوی دی چې په دا نوناس حادثو کې متاسفانه از مونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاسه ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو سه کال جاری کال که زموږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال سه کال تر اوسه موږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زموږ همکاران وجل شوی دی او زخمی نلرو خو پتا تیرو کلونو که متاسفانه 2014 15 و 16 که زمونگ یو دیر همکاران مختلف و امنیتی حادثاتو که یا زخمیان یا وجل شوی دی پا مجموعی توگه ده 2016 کال تر اوسا پوری متاسفانه زمونگ نوی تنه همکاران وجل شوی دی او یو سلو نهویشت تنه زخمیان دی او یو سلو و دری او یا تنه دوی لساحین یو دجیران دوی ساحیت طرف تطلل دوی اختطاف سیوی دی خو خوشبختانه تقریبا نه نوی فیصد اقوی بیرت خوشی شیوی دی از مونگ ماین پاکی موسسو روابط چه ده خلق و سره ده سپینگور و سره یا ده مختلف و ارگانون و سره اقوی خوشبختانه بیرت خوششی بیدی و شیخت تافسی و بیرت خوششی بیدی
دیر ازیاد من جمشیدی سیاد دورستی پختانی پا توگا سفکر کهوی چه ولی نریوال و مرسته کون که هوادون و پا دیادم خپل مرسته کم اکلی پا دستی حال که چه تازه خپل یادوان و اکلی چه پا افغانستان که لهم زر کلومتر مرواز مکا پا مینونو باندی پا خلی دا و دا مینونو خطرات موجود دی نو دوی ولی خپل بودی جا کم اکلی
دیر منه نه دیر مهم پختانه دا یو خو دا باید واضح و که چه دونران هغه تراست یا اعتماد چه ده مین پاکی ده پروگرام بانده لره باقی که ایست مشکل نشته ده اگوی دیر ده زمونگ ده فعالیتونه نه دیر راضی دیم خو بعضی نور عوامل زمونگ به فکر موجود دی ده مثال پتوگه ده دونران هم خپل اولویت لری ده اخیر و کلونه که مثلا دا بعضی نور ممالک مملکتونو چه حالتا یا بعضی مشکلات پیدا سی بیدی لکه چه سوریه، عراق یا نور نو بعضی دوناران دو دوی توجه زمون فکر چه غنور مملکتونو سی بیدی او دلتا اغا سبودیجه چلنی پا افغانستان باندی تاثیر کردی نو ده هغوی اغا تعهد وسم مسرشتہ د پروگرام سرشتہ خو بعضی عوامل چې زموږ لاسنه لري یا زموږ په لاس کې نه دی هغه نو خپل د دونرانو هغه اولویت دی یا پرایورټی دی نو هغه د هغوی پورې اړه لري.
ډیره زیاته مننه جمشید صاحب کور مو ودان.
تشکر تشکر تاسو ته.
سیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.